خبری اول صبح و اینک توجه کنید به برنامه های یک ساعته که پروگرام نخست را همکارم فرشته جلالزایی پیشکش میکند.
محترم آوردونکو سهر مو بخیر ده ازادی رادیو ده دی ساعت پښتو خبرونه ده نو بجو پوری دوام کوي. په خبرونه کې به پر نورو مسایلو سربیره واوري چې نن په پاریس کې د امریکا او اروپا استازي په یو غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې جانقه الکوزای د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی دی وای نړیوالې ټولنې په افغانستان کې کلونه وخت ضایع کړ او خپل هلې ځلې تنظیم نه کړای شوې. سپینه مړۍ وای جمهور رئیس باراک اوباما به نن د افغانستان د جګړې په اړه برابر شوې محرم ارزونه ولولي. ملګري ملتونه وای سکل په افغانستان کې د کوکنارو کار کم شوی. تمه ده چې د ایران پارلمان به نن د جمهور رئیس محمود احمدنژاد کابینه تصویب کړي او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ماښام په سپینې ماڼۍ کې روژه ماتی برابر کړی و. پورا خبرونه واورې. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. سپینه ماڼۍ وای جمهور رئیس باراک اوباما به نن کیمپ ډیوډ ته د تلو په مهال د افغانستان د جګړې په اړه برابره شوې محرمه ارزونه ولولي. تمه ده چې د جنرال سټینلی مکریستل په دې ارزونه کې به په افغانستان کې د طالب وسلوالو د واک د زیاتېدو او د افغانستان له مرکزي حکومت څخه د خلکو د ملاتړ د کمېدو په اړه پوره جاج اخیستل شوی وي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر رابرټ ګیبس د سه شنبې په ورځ وویل جمهور رئیس په پرله پسې ډول د افغانستان په اړه تازه معلومات ترلاسه کوي. جمهور رئیس باراک اوباما دوی اونۍ وړاندې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو له سفیر کارل آیکنبری او جنرال سټینلی مکریسل سره هم د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی دی وای نړیوالې ټولنې په افغانستان کې کلونه وخت ضایع کړ او خپلې هلې ځلې تنظیم نه کړای شوې. کای آی دی وویل نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د اوږدې مودې مرستې په مقصد منظم او پراخ هدفونه پر مخ بوزي. د ویل د افغانستان لپاره کوچنۍ کړنلارې کومه نتیجه نه ورکوي. له بلې خوا افغانستان او پاکستان ته د امریکا د خاص استازي ریچارډ هول بروک په شمول د وویشتو اروپایي هیوادونو استازي نن په پاریس کې جرګه کیږي او تمه ده چې له افغانانو څخه به په ټینګه وغواړي چې د خپل هیواد د بیا رغونې په کار کې دي د نړیوالې ټولنې په اته کلونو هلو ځلو کې زیاته ونډه او مسؤلیت واخلي. ملګری ملتونه وایي سږکال په افغانستان کې د کوکنارو کر په سلو کې 22 کم شوی دی. دا سازمان وایي د دې کموالي یو علت د نشه یي موادو د بیو ټیټېدل او نورو کروندو ته د بزګرانو مخه کول دي. ملګري ملتونه وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو کر ښه کم شوی او د تیر کال په پرتله سږکال په افغانستان کې د کوکنارو د کر بزګرانو په شمیر کې 8 لکه کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې په خپل کلني راپور کې چې نن خپور شو کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. تمه ده چې د ایران پارلمان به نن د جمهور رئیس محمود احمدنژاد کابینه تصویب کړي. پارلمان د تیرې یکشنبې له ورځې راهیسې د کابینې په 22 وزیرانو بحثونه کوي. له وکیلانو سره اندېښنې دي چې د استخباراتو د پیشنهاد شوي وزیر حیدر مصلحي په شمول ځینې وزیران د څوکۍ وړتیا نه لري. د پارلمان رای به د جون د میاشتې له انتخاباتو وروسته د احمدنژاد د قدرت لپاره یو ازمیښت هم وي. 4 کاله وړاندې د احمدنژاد په لومړۍ دورې کې پارلمان د هغه د کابینې 4 وزیران رد کړي ول. که چیرې پارلمان د کابینې کوم وزیر رد کړي نو جمهور رئیس باید چې د دریو میاشتو په مودې کې د هغه په ځای بل کس وړاندې کړي. د نړۍ ستر شپږ طاقتونه نن په جرمني کې جرګه کیږي او د ایران د هستوي پروګرام په اړه به بحث وکړي. د فرانکفورت له خاره بهر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 غړو او جرمني د استازو دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د ایران د هستوي پروګرام مشر وویل تهران د هستوي لانجې په سر د نړیوالو اندېښنې د لرې کولو او خبرو لپاره نوي وړاندیزونه برابر کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هستوي پروګرام د مشر سعید جلیلی د وړاندیزونو په اړه هیڅ معلومات نه لري خو هر ډول وړاندیز به په پوره جدیت او د متقابل احترام په روحي مطالعه کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ایران ته د روانې عیسوي میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې د خبرو د غوښتنې په اړه دې ځواب ووایي او که نه نو نوي اقتصادي بندیزونه به پرې ولګول شي. ایران د لویدیز دا تورونه رد کړي چې وایي هستوي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو په مقصد دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ماښام په سپینې ماڼۍ کې روژه ماتی برابر کړی و. د میلمنو په لیست کې د کابینې وزیران، د کانګرس غړي، د اسلامي هیوادونو سفیران او د اسلامي ټولنو مشران شامل ول. په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتی میلمستیا کومه نوې خبره نه ده. په تیرو 8 کلونو کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش هر کال په سپینې ماڼۍ کې افطار برابراوه. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی جورج میچل نن په واشنگټن کې له 2 اسرایلي چارواکو سره ګوري او ورڅخه به وغواړي چې د یهودیانو د میش ځایونو جوړول دې بند کړي. میچل تیر ونی پلندن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د کتنې په مهال هم له هغه څخه د میرزاینو د جوړولو د بندولو غوښتنه کړې وه. نتنیاهو وایي دا میرزاینو د خپلو خلکو د طبیعي ودې په مقصد جوړوي. اسرائیل غواړي د سولې په روسي تړون کې دا میرزاینو خپل کړي. فلسطینیان وایي چې د سولې د خبرو له پیل کېدو مخکې باید د یهودیانو د میرزاینو جوړول بیخي بند شي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي عراق لږ تر لږه زر تنه جنایي محکومین لري چې اعدام ته منتظر دي. د سازمان د عراق له حکومت څخه غوښتي چې د اعدام سزا دې بنده کړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې ویلي په عراق کې اعدام ډیر زیات دی، خو په دې هیواد کې د عادلانه محاکمې لپاره نړیوال معیارونه او شفافیت نشته. د عراق حکومت مخکې ویلي و چې د شخړو د کمیدو په مقصد د اعدام سزا ته اړتیا لري، خو د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان وایي په عراق کې روانې شخړې ښیي چې اعدامونه د وسلوال مقاومت او شخړو په مخنیوي کې اغیزمن نه دي. او په نوو خپرو شوو اسنادو کې ویل شوي د انګلستان حکومت د لیبیا او برتانیې د ګټو د ساتلو په مقصد د سکاټلند له چارواکو څخه د لاکربي د پیښې محکوم شوي لیبیایي باسط المقراهي د خوشې کولو په اړه خبرې کړې وې. المقراهي چې د پان امریکن مسافر وړونکي الوتکې د راغورځولو او د 202 کسانو په وژنې په 1988 کال کې محکوم شوی و، د اګست په 20 له بند آزاد شو. نوموړی د سرطان ناروغي لري او د بشر دوستۍ په اساس خوشې شوی دی. د سې شنبې په ورځ خپاره شوي اسناد ښیي چې لندن سکاټلند ته خبرداری ورکړی و چې د بندیانو په تبادلې کې د المقراهي په نه شاملولو سره به د انګلستان او لیبیا اړیکو ته زیان ورسیږي. د انګلستان حکومت په مقرر ډول د المقراهي په خوشې کېدو کې د هر ډول دخالت تورونه رد کړي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
صد سهار توجه او و دقیقې دی د آزادی رادیو ده. په روانه خبرونه کې به ورسته واوري چې د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک په شمول د یو شمېر اروپایي او امریکایي هیوادونو استازي نن په پاریس کې د افغانستان پر حالاتو ونډه کوي. ټاکل شوی په افغانستان کې د تروریزم ضد ستراتیژۍ د بیا کتنې محرم یاداشت نن جمهور رئیس باراک اوباما ته وسپارل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکا د قواوو ګډ قومندان په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې په ستراتیژۍ کې د کومو بدلونونو غوښتنه کړې. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي سره مرکه لرو. د ځینې نورو تحلیلي مطالبو ترڅنګ به واوري چې د افغانستان د ملي شورا لسهاو غړو پرون په یوه غونډه کې د انتخاباتو ملاتړ وکړ. دوی له حکومت، دوی له نړیوالې ټولنې او له یو شمېر سیاسي کړیو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی وکړي. په خبرونه کې د غرب مطبوعاتو ته کتنه کوو او د ازادي اوریدونکو پروګرام خبرو. ساعت ده سهار اته بجې او اته دقیقې دي. تاسې د ازادي رادیو د خبرونه لایف په انټرنیټ هم دا اوس اوریدلی سئ. زموږ ویب سایټ ته ورسئ www.azadiradio.org. پر دغه ویب سایټ باندې تاسې د ورځې تازه خبرونه، تحلیلونه او تبصرې هم لوستلی سئ. همدار تاسې کولی سئ چې هر ورځ د افغانستان د کورنیو چاپي خبرونو ته کتنه د ازادي رادیو له ویب سایټ ترلاسه کړئ. د خبرونی اول مطلب مو په پاریس کې د نننۍ غونډې څخه دی. یو شمېر سیاسي کتونکي چې د افغانستان د حالاتو څار کوي له انتخاباتو وروسته حالات په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په دې جنگ کې ځپلي هیواد کې په موجودو امنیتي ستونزو سربېره د نړیوالې ټولنې کارونه هم ښه نه دي تنظیم شوي، او که ټول په یوه منظم چوکاټ کې خپلې هلې تنظیم نه کړي نو وضعیت به نور هم خراب شي. د همدې مقصد لپاره نن د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک په ګډون د امریکا او اروپا د یو شمېر هیوادونو استازي په پاریس کې جرګه شوي دي. دوی به د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د دې مسئلې تفصیل د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله جانقا الکوزای وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آیدی پرونویل نړیوال ټولنې په افغانستان کې کلونه وخت ضایع کړ او خپل هلې ځلې تنظیم نه کړای شوې. د چهارشنبه په ورځ افغانستان او پاکستان ته د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک په شمول د وویشتو اروپایي هیوادونو استازي په پاریس کې جرګه شول او تمه و چې دوی بل افغانانو څخه په ټینګه وغواړي چې د خپل هیواد د بیا رغونې په کار کې د نړیوالې ټولنې په اتکرونو هلو ځلو کې زیاته ونډه او مسولیت واخلي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو خاص استازي کای ایدی ویل نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د اوږدې مودې مرستې په مقصد منظم او پراخ هدفونه پر مخ بوزي. د ویل دا وړې او ټوټه ټوټه کړنلارې کومه نتیجه نه ورکوي. دا ډول کړنلارې نور بس دي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي کای ایدی په مشخص ډول کومه کړنلاره یاد نه کړه، خو مقصد یې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو لخوا د سترو او مهمو پروژو په ځای د وړو او آسانو پروژو لپاره مرستې او پر مخ وړل دي. د ده په فکر دا ډول پروژې او کارونه د خلکو په اقتصادي ژوند زیات اغیز نه کوي. د ده په نظر تر هر څه زیات باید چې په افغانستان کې ترانسپورتي شبکه فعال او سمه شي، او دا ځکه چې په دې کار سره د هیواد اقتصاد وده کولای شي. اژانس لیکي د پاریس غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي چیلنجونه او ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د اګست میاشت په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونی میاشت وه، او 9 امریکایي عسکر پکې ووژل شول. دا شمیر د جولای میاشت کې 4 وه. په دې برسیره د اسد د 9 نیټې انتخاباتو نتیجې هم ګډې وډې دي، او د سترو درغلیو ادعاوې پکې شوې. اسوسییټډ پریس لیکي د سې شنبې په ورځ د افغانستان د جنوبي سیمو په سلګونو پښتانه مشران کابل ته راغلل او له ډاکټر عبدالله سره یې وکتل. دوی هم په رایو کې د سترو درغلیو ادعا کوله، او وایي حتی د رایو په ځینو مرکزونو کې صندوقونه نه وو ایښودل شوي، خو وروسته له رایو ډک کابل ته واستول شول. د اژانس په باور د پښتنو ملاتړ په افغانستان کې ډیر مهم دی، او دا ځکه چې دا هیواد په قومي سیستم ولاړ دی. ډاکټر عبدالله خپلو پلویانو ته د خبرو په مهال وویل د قدرت او یا مقام لپاره به هیڅ ډول معامله ونه کړي. ده وویل د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به د قانوني او سوله ییزو لارو کار واخلي. له بلې خوا د ملي شورا شاوخوا 62 وکیلانو چې د حامد کرزي ملاتړی بلل کیږي په افغانانو یې غږ وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون ته د اجازه ورکړي چې خپل کار سرته ورسوي. دې وکیلانو په یو پریکړه لیک کې ویلي د انتخاباتو د نتیجو په ضد هر ډول شخړو او اعتراضاتو ته د خلکو هڅول د هغو افغانانو وینو ته سپکاوی دی چې د انتخاباتو د امنیت لپاره یې ځانونه قربان کړل. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجه کې به یو داسې مشروع حکومت رامنځته شي چې د طالب وسلوالو اداري فساد او له نشه یي موادو سره به مقابله وکړی شي.
د افغانستان د ملي شورا لسهاو وکیلانو پرون او سناتورانو پرون په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو له انتخاباتو ملاتړ څرګند کړ، او د یو شمېر سیاسي کړیو او همداراز د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د خلکو رای او په افغانستان کې موجود اساسي قانون ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل د افغانستان لپاره د موجود استراتیژي تر بیا کتنې وروسته خپل بررسي چې لډیر مودې رئیس انتظار ورته کېده بل اخره په ناتو او واشنگتن کې خپل مشرانو ته ورواستوله. جنرال مکریستل د خپل دی بیا کتنې په اړه په خلاصه ډول په یادښت کې د افغانستان وضعیت حساس تعریف کړي، خو په عین وخت کې ویلي چې په استراتیژي کې له بدلون سره د تروریزم او استوالو طالبانو په ضد د اتکلنه جګړه ګټل کېدلی سي. سره له دې چې واشنگتن ته د استول سوی سند لا نه دی افشا سوی، خو جنرال مکریستل په دې اړه په خپلو وروستیو مرکو کې د دې جګړې په اړه نظریات څرګند کړي دي، او ځای بل ځای د مطبوعاتو له لارې خپاره سوي دي. د جنرال ستنلی مکریستل له بهرنیو پوځي چارواکو هم درس په افغانستان کې له نظامی مقاماتو او یو شمېر افغانانو سره تر خبرو وروسته، او هم درس له هغو سره له سلام مشورو وروسته د افغانستان په اړه دغه خپل بررسي تر سره کړی ده. له هغو پوځي متخصصینو سره چې جنرال مکریستل خبرې کړي، یو هم د امریکا د ملي دفاع پوهنتون کې استاد علي احمد جلالی دی. له د سره د دغه ستراتیژي پر جزئیاتو احمد شیبر خبرې لري.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو قواو عمومي قومندان په خپل نوي پوځي ستراتیژي کې په دې ټینګار کړی چې د ملکانو د وژنې مخه باید ونیول شي. ستاسو په فکر دا کار څنګه کېدای شي؟
د ملکانو د وژنو نه د پښتون ستراتیژي کې مخصوصا په دې ټکی باندې تاکید کړی دی چې په افغانستان کې اول کار دا وی چې خلک وساتل شي. هغه چې چې خلک وسیږي د مخالفینو له حملو، د مخالفینو ګواښونو، د مخالفینو تهدیدونو وساتل شي. د دې په ځای چې د پوځي قواوې ولاړ شي په غرو او رغو کې وګرځي او هلته حملې وکړي په مخالفینو باندې، د هغو په وجه دا قواوې باید د خلکو د استوګنې ځایونه وساتي، امنیت یې تامین کړي.
ستاسو په فکر محدود خارجی قواوی سوس په افغانستان کې د محدود په ورته وایو د افغانستان د ارزي تمامیت په حساب باندې دا څنګه کول شي چې خلک وساتي؟
دا په شنی شرایطو کې په هر ځای کې دا کار نشي کولای. نو لدې سبب لکه چې د امریکای د قواوو قومندان دا څرګنده کړی د خوا او ما چې خبرې سره کړې دي هغه په هغه وخت کې ویل دي چې موږ نشو کولای چې خپلې قواوې داسې سیتي کړو چې په هر ځای کې چې چېرته مخالفین یې هغه حمله وکړو، باید خپلې قواوې په هغو ځایونو کې متمرکز کړو چې خلک زیاتره پکې اوسېږي. او دا اوس هم دا قواوې چې په افغانستان کې شته د دې لپاره کافي نه دي، نو ځکه لازمه ده چې د افغانستان خپل ملي قواوې ملي اردو او ملي پولیس تقویه شي او په دې کم وخت کې د هغو ظرفیت داسې لوړ کړی شي چې د خارجي قواوو ځای ونیسي او یا د هغو کمبوتونو یا د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې فعلا په افغانستان کې موجود دي.
بله، په کم وخت کې څرنګه کېدای شي چې د افغانستان امنیتي قواوې وروزل شي په داسې شرایطو کې چې بی امنی هم ډېرې زیاتې دي؟
کم وخت کې نشي کېدای، یعنی کوم داسې وایي چې فعلاً په افغانستان کې دا په نظر کې ده چې پاوز دو چنده سي، د دو چنده کېدونو 150,000 کسو ته ورسیږي. دا په څو شیانو پورې مربوط دی چې نظر کېدلی شي. اول څومره مربیان، څومره استادان ورته رابطه شي چې روزنه ورکړي، څومره امکانات دي د روزنې موجود دي، او پای زمان کې څومره مصرف شي دا په کاري دغه مصرف یې تعمین شي. او کدا اردو د چنده کېږي نو حد اقل کم نه کم 3 کال غواړي، او پای زمان کوس ویل کېږي چې باید دغه پوځ 240,000 ته ورسي نو حد اقل 5 کال غواړي. د پولیسو پای نه شکل که د پولیسو تعداد له اوسني شکل دو چنده سي، یعنی 1,200,000 ته ورسیږي، دا هم تر 2014 کال پورې مخکې لاغله ممکن نه دی.
که دغه ستاسو خبره که د افغانستان عسکر او پولیس دوه برابره زیات شي، نو لکه څرنګه چې رپورټونه وایي نړیوال هم دا وایي که په افغانستان کې خپل د افغانستان قواوې امنیت وساتي، دوی به خپل عسکر وباسي، نو په راتلونکي کې به د افغانستان حکومت باندې ډیر غټ اقتصادي بار نه وي چې دغومره امنیتي قواوې یا شکی او د دوی اکمالاتو کې؟
دا خبره صحیح ده. تر څو چې دغه یو تعهد موجود نه وي د افغانستان، یعنی خود دولت د خپلو عوایدونه نشي کولای چې دغه مصارف ورکړي. استاد یو ګوري تک کال مصرف کې امریکا چې ورکړي دا خرچ پرې کوي د پاوز او د پولیسو لپاره 15,600,000,000 ورته تخصیص شوی ده. او کال ته دغه یعنی 2020 کال کې دا تقریبا 1.5 چند زیاتېږي، یعنی 1,442,000,000 ورته تخصیص شوی ده. او د افغانستان چې اوس دا لري زیاتې مصرف لا نور هم زیاتېږي. البته تر هغه وخت چې جوړې وخت غواړي چې بیا تاسو لږه چې کنه وسلې برابر شوې، امکانات برابر شوې، قشلې ورته جوړې شوې، مصرف کمیږي، مګر سر دی هغه هم د افغانستان امکانات دومره نه دي چې دا ځکه یو د اوږدې مودې تعهد باید موجود وي د ناتو او د متحده ایالاتو لخوا. که د متحده ایالات یعنی 10 کالم دا مصرف ومني، بیا هم دغه مصرف تر دې کم دی چې اوس یې په خپلو قواوو لګي. 100 کال د افغانستان د ناتو او د امریکې لپاره 100 کال د قواوو مصرف افغانستان
کې 2.5 میلیارډ ډالر دی. جلالی صاحب، دا خو د راتلونکي افغانستان د حکومت ستونزې شوې. که راشو اوسنی حالت ته، په افغانستان کې تیر ځل چې انتخابات وشول، جمهور رئیس د ډیرو خلکو په رایو باندې انتخاب شو، رپورټونه وایي 70% خلکو رای ورکړي، دا ځل لږو خلکو په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. نو که د لږو خلکو په رایو باندې یو حکومت رامنځته شي، ممکن د خلکو ډېر اعتماد ترلاسه نه کړي، نو څرنګه کېدای شي چې دغسې یو حکومت چې په ډېرو رایو نه ده ټاکل شوی د خلکو ستونزې حل کړي، خصوصا د امنیت په برخه کې؟
باید دا په نظر کې ونیسو چې افغانستان اوسني شرایط ډېر پیچلي شرایط دي، او په دغه شرایطو کې د افغانستان خلک څه شي ضرورت لري؟ هغه بشري امنیت دی، یعنې دوی له بیرې خلاص شي، له احتیاج نه خلاص شي. دوی په دې پورې دغه نری مهم نه دي څوک ګټي انتخابات، څوک یې بایلي، څوک رای ورکوي، څوک رای نه ورکوي. مهمه دا ده چې دغه پروسې په نتیجه کې څه رقم حکومت منځته راځي. شفاف انتخابات مو کې یعنی نسبی شفاف انتخابات مو کې ډیر خلک نه کې ګډون نو کې لکه 2003 کې ګډون وکړ مګر په نتیجه کې کدا چې حکومت راځي چې هغه امکانات دې نه لري چې خلک وساتي خلکو ته د ژوند دغه مناسب شرایط برابر کې انتخابات څه معنا لري وګورې لپاره دا رای څه معنا لري دوی لپاره مهمه ده چې هر څوک چې راځي د انتخاب لري کدا چې حکومت راشي چې هغه د خلکو ستونزې حل کړي د خلکو امنیت تامین کړي سم حکومت مې سراولي چې عدالت اجتماعي پکې موجود وي خلکو لپاره امکانات د مناسب ژوند پیدا کړي کار ورته پیدا کړي په ژوند کې مثبت تحول راولي په هغه وخت کې د انتخابات هر څوک چې راځي د لپاره هغه مهم دی فعلا خبرې په دې کې چې تقلب د واقع تقلب شوی دی په افغانستان مګر د افغانستان د خلکو لپاره مهمه خبره اوس دا ده چې پس د انتخاباتونه یزې په ژوند کې څه راځي بهتري راځي که خرابي راځي که چېرته خرابي راغله په هغه صورت کې دغه انتخابات معنا نه لري
تاسو خپل شخصا څه فکر کوئ بهتري به راشي
دا په دې پورې اړه لري چې حکومت راځي که دغه سي حکومت وي لکه چې په خو وختو کې موجود او په هغه وخت کې یعنی کډبلی ټولنه دا کار وکړي چې په تیرو اتو کلو کې وکړي
دا اوس مشکل ده چې د افغانستان خلک په ژوند کې تدریس یعنی تاسو فکر کوئ او بښی تاسو فکر کوئ چې موضوع په نړیوالو پورې مربوط ده کله ډیره هڅه وکي مشکل به حل شي
ای بوده دی په افغانستان کې په نړیوالو پورې مربوط ده په همسایګانو پورې مربوط ده په خپل افغانانو پورې مربوط ده دا اوس د جنرال کرستل پر راپور کې ویل شوی چې اته کاله یا و کاله ټول شان ځای شوی دي ځکه چې نه هغه امکانات ورکړل شي افغانستان ته چې پس له دې د شو کلو جنگ خپل وطن په آباد کې نه هغه څه قوتونه هلته دي چې خلار ډکه کړي له یخوا د پوځ او پولیسو انکشاف ډېر بدتي وو د بلې خوا قوې کمې وې خالقات نورو ډکه کړل خانې را له یخوا مخالفینو ډکه کړل له بلې خوا جنایتکارانو ډکه کړل له بلې خوا قاچاقدارانو ډکه کړل له بلې خوا د ملیشو قوماندانانو ډکه کړل او نه پاین زمان کې اگر لیدرشپ موجود وي هر یو چراغ په افغانستان کې ډیر وکړو کې د خپل خوښي کار وکړي نه دا چې دی وازی دی معین او اموهنګ شوی او ستراتیژي په اساس باندې هغه کار وکړي چې افغانستان ضرورت لري نه دا چې هغه چې دی غواړي افغانستان ته ورکړي نو په نتیجه کې دوی ځکه په شایګان سم چې وګوري کله چې هم د ډیری اډې د مخالفینو د چرستانو هغه د سخت د پاکستان کې پاکستان په ډیر وخت پورې په دې برخه کې همکاري ونه کړ او اوس هم چې څه عملیات کوي د لپاره پاکستان ته خطر پېښ شوی ده او دا عملیات هم چې کوي هغه سیمو کې کوي چې دوی غواړي په هغو سیمو کې چې افغانستان ته خطر متوجه ده لانه دي دا کار شوی همدغه نور همسایګان هم د خپلو اهدافو دپاره مداخلې کوي په افغانستان کې له بلې خوا دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان حکومت کاملا غیر مسؤول دی افغانستان دولت هم په عین زمان کې د فساد مخه یې نه ده نیولې او په تعیناتو کې فقط د اهلیت په اساس باندې خلک نه دي ټاکلي بلکې د زورورو د نفوذ په اساس خلک ټاکلي دي او له بلې خوا خپلې ستراتیژي نه درلوده ټول فعالیت یو عکسالعمل و دی د حوادثو مقابل کې د سبا هغه نه ده خوړلې په نتیجه کې دغه ټول حوادث دغه ټول شیان د دې سب شوی دي چې اوسنۍ حالت نه پلاش اوس که د هېبو په افغانستان کې راځي نه یې خوا سم حکومت باید راشي د خلکو لپاره خدمت او عدالت تامین کی او خلق وساتی او د بریټونې لپاره که غواړي چې د افغانستان باید هغه کار وکړي چې د په نتیجه کې ثبات راشي په افغانستان کې نه هغه فعالیتونه چې فقط د حوادثو مقابل کې وخت عمل د همسایګانو همکاري په ځینې زمانو کې مهمه ده ترڅو چې دوی همکاریونه کوي په افغانستان کې ډېر مشکل دي چې سوله راشي
په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې د ستراتیژۍ په اړه په دغه هیواد کې د ناتو او امریکایي قواو د کچ قومندان جنرال ستنلی مکریسل د ابرسي په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي څرګندونې واوریده رویټر خبري اژانس هم په دې اساس یو شمیر هغه مهم ټکي چې شای په دغه سند کې مطرح شوی د سوال او ځواب په توګه په رپورت کې خبره کړې ده د رويټر په دې رپورت کې ویل شوی چې د جنرال ستنلی مکریسل په بیا کتنه کې دا نه دی راغلی چې په افغانستان کې د ستراتیژي د تغییر لپاره د هیواد ته د څومره اضافي قواو د استولو ضرورت شته دا له هغو مهمو سیاسي پښتنو څخه یو ده چې تل په افغانستان کې د جګړې په اړه د واشنگټن په انتقادي بحثونو کې مطرح کیږي جنرال مکریستل به په افغانستان کې د ضرورت وړ عسکرو د شمیر په اړه ځانګړی وړاندیز کړی وي او شایي چې هغه هم په نږدې وخت کې خپور سي. په افغانستان کې میشتو امریکایي قومندانانو د زیاتو عسکرو د ضرورت مسله مخکې له مخکې یاده کړې، خو سپینه ماڼۍ باید دا غوښتنه په افغانستان کې د جګړې د لا زیاتې پراختیا سیاسي عواقبو او همداراز په عراق کې د خپلو عسکرو د موجودیت ضرورت ته په توجه تنظیم کړي. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیرس مخکې تر دې یو وار په خپلو څرګندونو کې په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي د تقریبا 1,00,000 عسکرو موجودیت ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د زیاتې قوې استول به د افغانانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ فاصله زیاته کړي. جنرال ستنلی مکریستل اوس په افغانستان کې لږ تر لږه 1,03,000 عسکر تر خپلې قوماندې لاندې لري چې د روان کال تر پایه به 1,000 نور هم پرې وراضافه سي. د دې عسکرو زیاته برخه امریکایان دي. جنرال مکریستل به زیات عسکر کومو سیمو ته استوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د رویټر خبري اژانس لیکي جنرال مکریستل په خپلو خبرو کې د وسطوالو تر نیولو او تعقیب د ملکي خلکو د امنیت ساتلو او د ملکي خلکو محافظت ته زیات اهمیت ورکړی. دا په عراق کې له تجدد سره د مبارزې لپاره د جنرال ډیوډ پیټرس چې اوس د مرکزي قومندې په راس کې دی د ستراتیژي یو عمده ټکی و. دا په دې معنی ده چې جنرال ستنلی مکریستل به خپل عسکر ډیرو زیاتو پر نفوذ سیمو لکه هلمند او کندهار ته واستوي. په دې سیمو کې ورلمخه هم د امریکا د سمندري قواو زیات عسکر میشتي. دوی به هم درس په کم نفوسه غرنیو سیمو او درو کې چې د کم شمیر خلکو د امنیت تامین ته اړتیا ده د عسکرو تعداد را محدود کړي. جنرال مکریستل هم درس ویلي چې طالبانو اوس د خپلو پخوانیو سیمو چې د دې هیواد جنوبي او ختیځ سیمې دي د شمال او غرب په لور فعالیتونه پراخ کړي. په دې سیمو کې تر ډیره حده د ناټو تر قومانده لاندې اروپایي عسکر میشتي او هغه په جګړو کې ډیره برخه نه ده اخیستې. نو جنرال ستنلی شای د سیمو ته زیات عسکر ولېږي. په دې منځ کې د افغانستان د کورنوي امنیتي ځواکونو د موجودیت مسله هم مطرح کیږي. د افغانستان پوځ کولای شي رویټر اژانس د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي له عراق سره په مقایسه د افغانستان کورنوي ځواک ډیر محدود دی او نه هم شروع زل سوی دی. د جنرال ستنلی مکریستل یو اساسي هدف شایداوي چې د افغانستان د کورنوي امنیتي ځواکونو د تعلیم او تربیه پروګرامونو ته د سرعت ورکولو پلانونه طرح کړي. په افغانستان کې اوس له اتیا تر 90,000 پورې عسکر او هم داش میره شای پولیس موجود وي، خو د غیر پوځي او سیاسي رهبران نشته لږه 400,000 ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د شمیرې پر زیاتولو بحث کوي. د دې لپاره افغانستان ته د لا زیاتو بهرنیو قواو د استولو ضرورت دی تر څو افغاني ځواکونو ته روزنه ورکړي. دا چې د غیر پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره باید څه وسی، د رویټر اژانس د دغه پوښتنې په ځواب کې وایي جنرال ستنلی مکریستل تر ډیره حده په افغانستان کې غیر پوځي اهدافو ته د رسیدو پر اهمیت ټینګار کوي او شایي په خپل بررسۍ کې هم په افغانستان کې د وضعیت ته شکېدو لپاره پر منظمو ملکي پوځي پروګرامونو ټینګار کړی وي چې د دې لپاره افغانستان ته د زیاتو ملکي غربیانو د تګ د اړتیا مسله مطرح کیږي. همدارس باید په دې هیواد کې د نړیوالو مرستو مصرف تر ډیره حده د مرکز او ولایتونو په سطحه د افغانستان د حکومتي ادارو لاري کنټرول سي. د دې ترڅنګ باید له اداري فساد سره د مبارزې لپاره زیات اقدامات ترسره سي. پنځمه پوښتنه چې د رویټر اژانس مطرح کړې ده هغه د مخدره موادو تولید دی. رویټر اژانس لیکي چې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو د تولید سرچینه بلل کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي چې وسلوال طالبانو د مخدره موادو د کښت او قاچاق له پیسو څخه خپل فعالیتونه تمویل کړي او تمویلوي. د جنرال ستنلی مکریستل د بیا کتنې په یادښت کې شایي تر ډیره حده په دې تمرکز شوی وي چې څنګه په افغانستان کې بزګران د نورو نباتاتو کرلو ته تشویق سي او د مخدره موادو له قاچاقونکو سره مبارزه وسي. رویټر لیکي دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د کوکنارو د فصلونو د اړولو پروګرامونو ته توجه کمه کړې ده، ځکه زیات شمېر امریکایي مقاماتو رسمي ویلي چې دا پروګرامونه ډیر موافق او اغیزناک نه وو. د نړیوالو رپورټونو پر اساس ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس باراک اوباما نن په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان د ستراتیژي په اړه په دغه هیواد کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د قومندان جنرال ستنلی مکریستل دغه بررسي مطالعه کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سات د سهار اتنیمه بجې کېدونکو دی د خبرونی په دوهمه نیمایي کې به د غرب په ورځپانو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوې تبصرې واوري او همدارس د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کیږي خو تر هغه مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي د خبرونو لنډیز جانقه الکوزای وړاندې کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی کای آی دی وای نړیوالې ټولنې په افغانستان کې کلونه وخت ضایع کړ او خپلې هلې ځلې تنظیم نه کړای شوې سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما به نن د افغانستان د جګړې په اړه برابره شوې محرمه ارزونه ولولي ملګري ملتونه وایي سږکال په افغانستان کې د کوکنارو کر په سلو کې 22 کم شوی دی همدارنګه چې د ایران پارلمان به نن د جمهور رئیس محمود احمد نژاد کابینه تصویب کړي امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ماښام په سپینې ماڼۍ کې روژه ماته برابر کړی و د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي عراق لږ تر لږه زر تنه جنایي محکومین لري چې اعدام ته منتظر دي او په نوو خبرو شوو اسنادو کې ویل شوي لندن د لیبیا او برتانیې د ګټو د ساتلو په مقصد د سکاټلند له چارواکو سره د لاکربي د پیښې د محکوم شوي لیبیایي باسط المقراهي د خوشې کولو په اړه خبرې کړې وې
سات د سهار اته بجې او یو دیرش دقیقې دی په موقع په د خبرونی په دوهمه نیمایي کې د پاتې رپورټونو او مطالبو تفصیل ته د افغانستان د ملي شورا صلح او غړو د سیشن به په ورځ د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو خپل ملاتړ څرګند کړ دوی له شمیر سیاسي کړیو او نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون ته په درنښت او د افغانستان د خلکو رائے ته په درنښت له وخت مخکې د انتخاباتو په اړه له داسې اوازو او وړاندوینو ډډه وکړي چې په لانجه بدلیدای او کړکیچ رامنځته کولای سي او د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان رپورت لري
د افغانستان د ملي شورا غړو د یو پریکړه لیک په خبرولو سره له ټولو سیاسي کړیو او نړیوالو ټولنو وغوښتل چې له وخت مخکې داسې اوازې او وړاندوینې نه خپروي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي د افغانستان پولیسي جرګې کې د کابل ولایت د خلکو استازي ملالۍ شینواري چې د نورو په استازیتوب د سې شنبې په ورځ په همدغه مناسبت په جوړې شوې خبري غونډه کې د دغه پریکړه لیک پښتو متن لوستلو وویل
من د ملي شورا غړي له ټولو سیاسي اړخونو څخه چې په ټول ټاکنو کې ګډون درلود هیله کوو چې د افغانستان اساسي قانون او د ټول ټاکنو قانون ته په درناوي سره د ټول ټاکنو پایلې چې ټول قانوني پړاوونه یې تر شا پرې ایښي وي ومني او په دې توګه د افغان ولس انتخاب ته درناوی وکړي دارنګه د ټول ټاکنو له خپلواک کمیسون او د شکایتونو د اوریدلو له ځانګړي کمیسون څخه غواړو چې خپلې دندې دي پرته له کوم خنډ او ځنډ نه په قانوني ډول پر مخ بوځي او د قانوني پړاوونو د تیرولو وروسته دي د ټول ټاکنو پایلې اعلان او په دې توګه دي د میلیونونو افغانانو انتظار ته د پای ټکی کیږي
د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له سلو څخه زیات غړو په دغه غونډه کې په افغانستان کې دولسمشری او ولایت شوراګانو له سګنیو انتخاباتو خپل ملاتړ څرګند کړ او ویل چې په هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ته پریښودل شي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت مرستیال هم 13 ورځ ازادۍ راډیو سره په وی ځانګړي مرکه کې بهرنیان دي ته چولی و چې د ورستۍ نتایجو د اعلانولو تر وخت پورې دي لا حوصله څخه کار واخلي د ملي شورا غړو د غشان سګنی انتخابات یو دیموکراتیک انتخابات وګڼل ویل چې په دغو انتخاباتو کې پرته له کومې ویری هر چا خپل د خوخي وړ کاندید ته خپل رائے ورکړی دا د افغانستان پولیسي جرګې کې د کندز ولایت د خلکو استازي موین مرستیال وویل چې په دغو انتخاباتو کې هیڅ ډول ژبنیو او قومي مسایلو ته هم لمن نه ده وهل شوی
انتخابات امثال نسبت به انتخابات
د وی سګنیو انتخاباتو تر 5 کلونو مخکې انتخاباتو یو ځانګړنه درلوده چې هیڅ یو کاندید په کومي ځانګړي ژبه او قوم پورې تړلې نه وو او هیڅ یو قوم پکې مطرح نه وو او هر چا د خپل خوخي ورکاندي ته خپل رائے ورکړه. د افغانستان د ملي شورا دغه استازي په داسې حال کې د سګنوي انتخاباتو پروسه شفافه او عادلانه ګڼي او ورڅخه خپل ملاتړ اعلانوي چې یو شمیر کاندیدان دا انتقاد کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې تر اوسه دوی ته له 2000 څخه زیات شکایتونه ورسېدلي دي چې له 500 څخه زیات یې داسې دي چې د رښتیا ثابتېدلو په صورت کې د انتخاباتو په پایلو اغیز درلودلی شي.
بروکنگز انسټیټیوشن خبرونه لیکي که څه هم د انتخاباتو په ورځ طالبان ونه توانېدل چې د خلکو د رایې ورکولو مخه ونیسي، خو بیا هم په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پر دې دیموکراتیک بهیر شایع اغیز وکړي او له دې لارې د ټاکل کېدونکو حکومت مشروعیت له ګواښ سره مخامخ کړي. که څه هم د انتخاباتو ترسره کېدل د طالبانو لپاره یو ډول ناکامي وه، خو بل لور ته تر 50% لږ هغو کسانو رایې ورکړي دي چې د رایې ورکولو حق یې درلود، چې دا بیا د طالبانو لپاره بریالي توپ ګڼل کېدای شي. په تیرو انتخاباتو کې 80% هغو خلکو برخه واخیسته چې د رایې ورکولو حق یې درلود. د بروکنگز انسټیټیوشن د خبرونې په وینا هغه وخت د افغانستان امنیتي وضعیت شو. د انتخاباتو د نتیجې په برخه کې هم وار له مخه داسې اټکل کېده چې حامد کرزی به یې وګټي، خو دا تل معلومه نه ده چې حامد کرزی به تر 50% ډېر رایې وګټي او بیا به ولسمشر شي که به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره شي. د بروکنگز انسټیټیوشن په وینا په داسې حال کې چې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه زیات شوي دي، نو که چیرته د دوهم ځل لپاره انتخابات ترسره شي، شایي په افغانستان کې روان ډیموکراتیک بهیر ته یو اعتبار ورکړي. د خبرونې په باور که په دوهم ځل خپل ولسمشر کرزی هم بیا انتخاب شي، په ډیرو رایو به انتخاب شوی وي چې په هغه حالت کې کولی شي له ستونزو سره تر اوس ښه مقابله وکړي. د خبرونې په وینا دا ځل د افغانستان د انتخاباتو نتیجې ته یوازې افغانان انتظار نه دي، نړیوال هم دې ته انتظار دي. لویدیز په افغانستان کې یو با اعتبار حکومت ته محتاج دی څو د امنیت او بیارغونې په برخو کې د دوی کارونه سم ترسره شي او په تدریجي ډول دې ته زمینه برابره شي چې دوی له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د افغانستان د انتخاباتو نتیجو ته په نږدې هیوادونو کې تر بل هر هیواد پاکستان ډیر انتظار دی، ځکه چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو حضور مستقیما پر دغه هیواد اغیز کوي. پاکستان نو دې ته ګوري چې د افغانستان وضعیت کوم لور ته روان دی. د بروکنگز انسټیټیوشن په وینا پاکستان 2 ځله د دې شاهد و چې امریکا د افغانستان خلک یوازې پرېښي دي. یو ځل په 1990 میلادي کال کې چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل، او بیا د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته چې امریکا خپل پوځي او مالي قوت له افغانستانه د عراق لور ته وګرځاوه. خبرونه وړاندې څرګندوي چې هغه جنرالان چې پاکستان اداره کوي لا هم ډاډه دي چې امریکا او ناټو به بیا فرار وکړي، نو دوی باید د راتلونکي لپاره له طالبانو سره خپل روابط وساتي. د بروکنگز انسټیټیوشن په وینا د افغانستان د نن ورځې ستونزې عراق ته د امریکا د توجه له امله دي، او دا ستونزې دومره دي چې ممکن طالبان پکې بریالي شي، خو نوې ستراتیژي، نوي عسکر او نوې قومانده هغه مهال کولی شي چې وضعیت بدل کړي چې په کابل کې یو سم حکومت حاکم وي.
په افغانستان کې مو د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو او په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه د بروکنگز انسټیټیوشن خبرونه د رپورت جزئیات له احمد شیبر څخه واوریدل. د جمهوری سمیت کرزی د فرمان پر اساس پرون په تخار کې یو شمیر زندانیان له بند خوشې سول او د یو شمیر نورو د بند موده راکمه سوه. دا کسان د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت خوشې سوي چې ښځې هم پکې کې شامل دي. له سیمې په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رپورت لري.
د تخار ولایت د ښاري محکمې مسول محمد وزیر جلالی ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرخه کې د دې خبر په تایید زیاته کړه چې په دې فرمان کې د خوشې شوي بندیانو ترڅنګ د 14 نورو بندیانو د بند په موده کې کمښت راوستل شوی دی. ویل کېږي چې دا مهال د تخار په زندان کې 315 تنه نارینه بندیان او 20 تنه ښځینه بندیان شته چې له ښځینه بندیانو سره یو ځای 23 تنه نور واړه ماشومان یا هغه چې بې موره ژوند نشي کولای او یا هم هغه چې بل سرپرست نه لري هم بند تیروي.
د خبرونی په پاته برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو مخکې له هغه به د غرب پاتو معتبر او رسپانو کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو شویو مقالو او تبصرو جزئیات له جانقه الکوزی ووري.
واشنگتن ټایمز رسپانه پورسته غنه کې یو مقاله لیکلی چې سرلیک ده په افغانستان کې د سولې په لور د پرمختګ درجه څنګه معلومیدای شي. د مقاله په برخه کې راغلی په افغانستان کې د اسد د نوښتمه انتخابات تر سره شول او نتیجې لا تر اوسه پوره نه دي څرګندې. خو له انتخاباتو مخکې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو نړیوال انسټیټیوټ په وی نظر پښتنه کې خودل شوې چې د افغانانو په سلو کې شپېته د خپل راتلونکي او په دې هیواد کې د امریکا او ناتو هلو ځلو ته یو ځل بیا هیله من شوې دي. ورسپانه لیکي دا ممکن وروستی ځل وي چې په افغانستان کې د یو نوي پیل لپاره لار هوارېږي او دا ځکه چې په دې وروستیو څو کلونو کې د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت محبوبیت مخ په کمېدو و او مخالفین ورځ تر بلې غښتلي کېږي. د ورسپانه په باور اوس چې د هیلو دا دریڅه پرانستل شوې نو فرصت باید له لاسه ورنکړل شي او اعظمي ګټه باید ترې واخیستل شي. واشنگتن ټایمز لیکي د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ستراتیژي په ځای عمل او په سم لوري یو ګام دی، خو خبره دا ده چې تر کله به حاصل او ثمرې ته انتظار ایستل کیږي. نن سبا چې په امریکا کې د افغانستان له جګړې سره د خلکو ملاتړ مخ په کمېدو دی نو دې پوښتنې ته ځواب ورکول هم په ځای او مهم کار دی. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې پوځي عملیاتو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو او ملکي مؤسسو د جوړولو د کار سرعت ته په پام کولو ویلی شو چې دې جګړې ته د مالی او بشري منابعو په زیاتولو سره سره د روانو پوځي عملیاتو سمري یا نتیجو ته باید چې د 2000 کال تر پایه انتظار وستل شي. ورسپانه لیکي افغانان له دیرشو کلونو جګړو وروسته ممکن د عملیاتو دې سمري ته د انتظار کولو حوصله او زغم ونه لري. په عین حال کې باید چې د امریکا کانګرس او خلک هم د خپلو لګښتونو او زحمتونو په اړه حوصله له لاسه ورنه کړي. فارن پالیسی امریکایي خبرونې پروسی غنه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان په انتخاباتو کې اصلي ګډونکې څوک ده یو مقاله لیکلی او په یو برخه کې لیکي په دې انتخاباتو کې اصلي وړونکې نه حامد کرزی او نه هم دغه اصلي حریف ډاکټر عبدالله ده، بلکې اصلي وړونکې مارشال فهیم ده چې کرزی په انتخاباتو کې خپل مرستیال نومولی ده. خبرونه لیکي دا مهمه نه ده چې څوک به واک ته رسیږي، اصلي خبره دا ده چې مارشال فهیم به د افغانستان په پوځي ډګر کې څرګنده ونډه ولري. فارن پالیسی دا پوښتنه هم کوي چې په انتخاباتو کې نو بایلونکی څوک دی. په ځواب کې لیکي دا چې د افغانستان په چارو به یو ځل بیا د مارشال فهیم په څیر جګړه ماران واکمنان کیږي نو واضح خبره ده چې اصلي بایلونکی په لومړي قدم کې د افغانستان خلک او بیا د امریکا متحده ایالات دي. فارن پالیسی خبرونې د افغانستان په مختلفو حکومتونو او له احمد شاه مسعود ربانی او وروسته وخت کې د مارشال فهیم د فعالیتونو تاریخچې ته کتنه کړې او لیکي چې مارشال له روسیې سره نږدې اړیکې لري او کولای شي د افغانستان د شطرنج په سیاسي لوبه کې له هر لوري چال لاړ شي. د خبرونې په باور د افغانستان هر جګړه مار ځان ته طرحه لري او له مخې عمل کوي. فارن پالیسی خبرونه لیکي امریکا د طالبانو د رژیم لړنګولو مخکې هغه مهال چې له مارشال فهیم سره اتحاد کاوه ځینو دغه پښتنو ته باید ځواب هم پیدا کړی وای. په دې پښتنو کې یوی د احمد شاه مسعود د قتل په اړه ده. خبرونه لیکي د مسعود د قتل په پیښه کې د مارشال فهیم کړنې او ونډه د پښتني وړ دي، خو د جمهور رئیس بوش ادارې او سی ای ای په دې اړه ځان تیر کړی دی. فارن پالیسی لیکي دا مهال هیڅ ضمانت او ډاډ نشته چې د مارشال په څیر کسانو ته وفادار ځواکونه به په پوره صداقت د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیږي. همدا دلیل دی چې د جنرال مکرستر ستراتیژي ورځ تر بلې په افغانستان کې نور هم پیچلې کیږي.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو د دیونه پخپرونه کې مو اجمل ان توت هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې مو په خوښۍ تیریږي. قدرمنو دوستانو، لکه د نور کله په څیر داونه هم ګڼو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړي او پکې په بیلابیلو موضوعاتو خپل نظرونه ویلي او همدارنګه د خپلو سیمه ییزو ستونزو په اړه څرګندونه کړي. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه
وو. الو، زه مو ایبلا وفادار د میدان وردګ ولایت باندې چا کول سوالی د ګوډا دی مرزي دی کلی اوسیدونکو یم. پیلام پیران کې اسپان کې د مسافرېش په ورځ سبا کوم. زه د ټول افغانستان ملت څخه خواهش کوم چې دوه جنگ او دوه جګړو نه د لاس واخلي، سره څه کار واخلي. ولا موږ چې د نړۍ کاروبار وینو په نړۍ کې ټول پرمختګ راځي په افغانستان کې ورځ په ورځ بداري ورځ په ورځ خرابوالی منځ ته راځي اوس په دغه ایران کې دغه افغاني ځوانان ټول بدبخته دي ویني چې په غذا فکر دي پلمه نه شو ورته کوي طالب نه راته ښیي د حکومت نه راته ښیي چې څه ووایه نور هم په خدای سپارو د دو مهاجرو باره کې تاسو بس زیات توجه وي
دغه د مخوله د کمپیوټر د روشانه چې ډېر په ازاد یو موږ له ایرانه چې سهاره وخت تلیفون کوو خدای تعالی دې ځینې واخلي سهاره اوس موږ کاټ ور جمع کله زره هغه 5000 دی و خو دې 5000 موږ ته پاتې چې دا کمپیوټر یې کله لیکان پکې غږیي کله څه پیاره کوي کله څه پیاره کوي کله دې خرو انګارې پکې وږي مخوله دې سره ډېر په ازاد.
السلام علیکم. زه عبدالحق اخی عبدالرحمن ولید علی شام ورسای سلام د نن کلی څخه زنګ وهمه د ازادي رادیو څخه په دې ډیره مننه کوم چې د افغانستان پیاوړو درې نامتو کاندیدانو سره مصاحبه وکړه او د دې خبرونه نیک باندې خبره کړه.
زه غلام حسن خان کوچای د لوګر له ولایت نه تاسو سره په تماس کې مزید ازادي او اوریدونکو کارکونکو ته ډیر له حد زیات سلامونه وایم او پزلا سلام اوروره د موږ مشکل د تاسو نه داخله کوم چې د ما دا پیغام اصول مقامات ته وربره سوی د موږ په افغانستان کې د کوچانو مشکل په هر ساحه کې چې وګوره دومره حد زیات چې دیو افغانم دومره مشکل نسته. د حامد کرزی په دوره کې د موږ مالچرونه او د مالدارۍ ترجیحونه ټول خصوصي او لجستي چې د موږ هیڅ پوښتنه نه کیږي موږ له تاسو نه داخله کوم چې د کوچانو د پوښتنه وو چې کوچانو ته د ترجیحونه د فرمانونه په لاس کې لري بیرته راستانه شي او که راستانه نه شي نو کوچیان آیا نور څه مخه لري نو کومې خواته ولاړ شي چې په پاکستان کې پاکستان نه پرېږدي په ایران کې بل څوک نه پرېږدي نو موږ کومې خواته ولاړ شو او په چا پورې مربوط یو موږ. نور وسلام. غلام حسن خان سلیمان خیل کوچی د لوګر له ولایت نه
زه مو ایبلا د غزنی د ولایت د اندړو د ولسوالۍ د شش د کلی اوسیدونکی يم او زه له ایران څخه دا ازادي رادیو ته پیغامونه وړاندې کوم. وای مثال د مینې می دنیا ته پرېږده د سلګي و هم وسمی جړه ته پرېږده د جانان استادی خوشحالي سي نصیب زه يم حادثه ته غمونه ماته پرېږده چنه لما او نه لتا سره وی احساس د شکلو بل چا سره وی اسی د بل طبيب طلب مکوا د زړه دارو خو لا آشنا سره وی او بل وای بیا بنه درځي خوبونه بیا بجاړي چې می بنشي د دنونه بیا بجاړي ګورزما ارمان به درسي وخت به تیر وی چې می ګوري دا شیرونه بیا بجاړي.
سلام علیکم. زه پښتیا ولایت تیری د مومن خلو د کلی اوسیدونکی یم. نمادم افغانستان حکومت دا خواهش ده زمونږه تیری کې یو مکتب او موږ د حکومت ته خدمت نه راکړای باید موږ د حکومت برق مکتب او د ډیر وسایل موږ د هغه کې لکه د اوبو سان راته وباسي لزر کور پراتی یو مکتب موږ د جوړ کړای دا.
الو سلام علیکم. زه ګلبهاره د تهران څخه خبرې کوم. یو ځلته استاد عیش پور کباب دی کمال امر باندې کېدم ناروغي لیونی د سادی دم پسې ګرځېږم پښ پرواز او ګرانې زه او نه پوهېږم کته کنګ په سرو لمبو کې ژوند کوم ګلې زه اوس ورو ورو په ځان پوهېږم.
سلام علیکم. زه د کابل د سیاحت امید رئیس نه دا درخواست کوم چې د خوست خار ته لګ پاملرنه وکړي په خوست کې دوه ورځې چې څوک هسپتال جارو کی سبا ته بیا دواخانه یې خوي او په میاد تیر دوایې هم خرڅېږي او یو ډاکټر هم په خوست کې نشته په مریضان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
سلام علیکم. زه را دی آزادۍ ته سلام وایم اوریدونکو ته. سلام. نن د وزیر صفی سره مرکه هغه مرکه کې وزیر صفی وی د طالبانو هغه وکړه چې را طالبان سره روغ جوړ وشي. زه د وزیر صفی دا پښتنه کوم چې د ته معلومات ته د طالبان دي کدا د عیسی ولد کدا ته معلومات دي ته د طالبان دي محمد عمر ده بالکل بیا خو سر لري خبره او کدا ته د معلومات نه یې ته د طالبان نه دي عیسی ولد باید دې سره خبره ونه شي د عیسی ولد سره خبره وشي را دنیاوال په دې خبره منې قانی کې ته دی افغانستان کې لاسونه بند کی بس طالب بم بکسی رو را گولت سنم اگه منطقه بخونده سالا شی شرور ده ایسای بلکل ده پاکستان کیم بالده افغانستان کیم بالده پا ایسای اخپل رو که کرد را گولت آقا ده
خپل پیسې لاړه لو کس وګرځېده د افغان افغانۍ او د کلدارې څه وګورې نو کلداره لاړه لو کس وه. دغه سبب دی چې لاسوینه ده دغه مصرف کوي ورباندې.
آزادی راډیو ته السلام علیکم. زهاجی عبدالغنی د کراچی ته خبره کوم. طالبان دی خپل سپینی جامې د مستری په ګریسو نه توروي، د خپلو سپونو څخه دې د غله وباسي. په خوا یې د مجاهد په نامه غلاوې کولې، اوس د طالب په نامه غلاوې کوي یا وشر ټولوي. دغه دې ونیسي، سخته سزا دې ورکړي، یا دې حکومت ته په لاس ورکړي، که نه یې په خپله دې سخته سزا ورکړي، خپل نوم دې په دوی نه بدوي. د خدای په امان.
بله، زه طریب الله ماتیار یم، د پکتیا ولایت نه زحمت در کوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ راډیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ جات سلامونه، نیک هیله احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ راډیو له درنو همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د مهربانۍ له مخې د صحتمی وزیر صاحب ته ورسوي. وزیر صاحب سلامونه. اما بعد، زه یو 18 کلن ځوان یم، د یو مسلمان ورور په صفت تا ته خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم. ښاغلی فاطمی صاحب، زه سخت ناروغ یم، کابل او پېښور ته لاړم. یوازې چې علاج مې ونه شو، بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم. له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلوری مې بېخي ورورخ کړی دی. اوس نو که چېرې ته لطف او مهرباني وکړې ما د تداوی لپاره خارج ته واستوې، مثلا جرمني ته، او که خدای کول زما علاج وشي، زه زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو.
ګران اورېدونکو، تا ته د روغ صحت هیله کوو. په دې هیله چې ستا غږ به د عامې روغتیا د وزارت چارواکو اورېدلی وي، او که په دې برخه کې دوی له تا سره مرسته کولی شي، نو خپله مرسته به درڅخه نه سپموي. البته باید یادونه وکړو چې د دې اورېدونکي د تلیفون شمیره موږ سره شته، او که د عامې روغتیا د وزارت چارواکي په دې برخه کې له نوموړي سره مرسته کولی شي، نو موږ د ده د تلیفون شمیره ورکولی شو. د یو شمیر نور اورېدونکو پیغامونه اورو.
زه شیرینګل د کورمی جنسی نه خبرې کوم. پاکستان حکومت مجیر سره زیات ظلم کوي. هغه کسان چې مجیر کارت نه لري هغه نسی او جیل ته یې چوي. په کوات کې 1500 کسان دو کې داسې شته چې لاس میاشتې هم تېرې دي. زیات ظلم ورسره کېږي. ملګرو ملتو او بینالملل کرځای او د افغانستان حکومت د دغې غام وخوري.
السلام علیکم. زه د ایران له شیراز خبرې کوم. او زما داسې انډیوالان دي چې د تېره هفته مخکې 14 کسان اعدام کړو، 2 دانو خلاف یې کړی وو، او نور 11 تنه دغسې نهحکه بی ګناه اعدام کړو. موږ له کرزي صاحب څخه دا خواهش ده چې د دغو خلکو غم دې وخوري. د خدای په امان.
حالو، السلام علیکم. زه عبدالمحمد د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د دارې د کلي اوسېدونکی یم. زما سلامونه د اول د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته ورسېږي. په وطن کې زما ورور دی داد محمد، او بل مې اخ دی په بلل کې محمد رحیم. د هغه دپاره زه د یو شعر ډالۍ کوم. د تاوس مرغ وزر وم خو اوس نه یم، د زړي مازیګر مر وم خو اوس نه یم، دا یادګار د محبت در سره واخله، زه د مینې یو تاجر وم خو اوس نه یم. په مزار کې مې راځي هم سلام وایه، زه هم هغه مسافر یم خو اوس نه یم. وسلام.
السلام علیکم. زه شیخانی خبرې کوم. د وزیر صاحب زیاتمر فاطمی صاحب له 4 خلکو رسنیو کې ستاینه کېږي. موږ هم دعا ورته کوو، مګر یو موضوع ته چې د مریضانو لپاره ډېر ډېر اهمیت ورده، ما په نظر پاملرنه نه ده شوې چې هغه په کابل کې د دوا قیمت دی. یعنی درملتونونو د پاکستاني کمپانیو څخه دوا د کلدارۍ په بیه اخلي، چې دا دوا قیمت په هر پاکټ او بوتل کې لیکل شوی دی. د مثال په توګه یو قطع دوا قیمت پاکټ کې لیکل شوی 200 کلدارۍ، اما په کابل کې په 200 افغانۍ ورکوي. چې د عمده پریشان دوا د پاکستان اخلي، هغوی ته کمیشن ورکوي په 150 کلدار اخلي، او دلته په 200 افغانۍ چې 300 کلدار کېږي خرچېږي. چې دا قیمت د هغه مریضانو دپاره ډېر ګران تمامېږي چې تر اوسه په افغانیو قیمت نه ده تعین شوی. دا ډېر یو ظلم او بې عدالتي ده.
زه سراج د ایران د غزبین د ښار نه راګیم. زه د افغانستان د خلکو نه کنه غواړم او د دولت نه غواړم، د امریکانو د خورجیانو نه غواړم چې د افغانستان په ټولنه کې مس جدي اقدام وکړو د طالبانو په مقابل کې. طالبان چې ځکه ویایي چې د هغه خورجیان دي وفدي یا د امریکان وفدي، په دو اړه خو باندې کتر کړم چې طالبان ویایي تاسو بیا ولې پنجابیانو و عرب راوستلي وو دلته، چچنیو خلک مو راوستلي وو دلته، زرخوا افغانیان تیر ملکل و بل زرخوا مخلیکم سپ دوستان ملکل و سمپ محسود ملکل سمپ گلبدین ملکل پاس یور دی دیگه زواب وار کل.
زاده را دوار تو رو کر کنم کتا و ردم کتا دیزمان سلامان و رو برسید داد سلام اکم از یعنی که دماجر و پداغی که غون دفتر یا وچه مطلب دماجر هر و یا وقت و گرد و کسی دانه را بانی وقتی رو را دلاله د کوڅ خبرې کو دا نه ربانه ته جواب دی وروره چې موږ په پخواته کې وسیږو یم د موږ ډیر غټ کاروبارونه پاتې دي نو تاسو یو وخت راځي چې وروره دای مکه ویل چې هغه نور خواران چې د دولت په بمباری په بمانه کې مري موږ نور نه پوهیږو تر دې کوم وایي نو سم دم زغلا باندې وته چې ونی څه وایي مو پرې کوم نه کوم پرې ځي وروره پاکستان کې دی ډیر په ملګر شتلې ملک دی موږ نه نه ویني کوو وروره کور ودان ته ماجر کار نه لري خو دلته څه دم ځای ور کوي چې ماجر را واړه وسلا نه وکړي ستانه وکړي نو دا هغه وکړي وروره چې دا ماجر او ټیم ورزیات کی مونږ را ومان ته جنگل وبنداري شروع دي چې کوم ټیم دا جوړ روغه وسمه بیا نو موږ خپل در او خپل په خوشي چې کومه ځای شپه تیری چې موږ خپل مشکل تیری مونږ په دې نه کوي چې د فزور له ایران بار مواله دلاله دا لموت یو څه خبره توامه انت امریکایان وای راځي جوړ را سره وتی طالبانو توای عجیب د پښتنو خبرې دې کړدې نوم دغه نو سوچ نه لري چې طالبانو سره خبرې کوم اول ته نومان ته تور لای سینې نشته دي نو دې د بارو پښتنو خبرې چې پریږي د طالبانو نومان دې د تور لای سره وباسي یا نو ان شاء الله زما دا یقین دي چې دا طالبان به جوړ تاسو شي.
السلام علیکم د افغان مسلمان کیسه باندې د اجدی رادیو ټول کار کوم اسلام علیکم څنګه چې د افغانستان کې د بعضی د فرهنګ انسانانو له خاطر کوم درس د خبرې اعلان سره هغه کوم چې د افغانستان د مسلمان ولس واقعیتونه بیانوي او هغه تحديدي ډول کیږي دغه عمل د پکلا کوم د مسلمان او افغان کیسه باندې السلام.
که چیرې تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو پیغام خپور شي نو کولای شئ چې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې ته په 00420211212415 باندې زنګ ووهئ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. د ژوند شپې ورځې مو له خوښیو ډکې.
چشمان ستا دا منگری زلفان ستا دا غطن تیزوانی سپین جبین نوسر لبان ستا دا خماری چشمان ستا دا منگری زلفان ستا دا غطن تیزوانی سپین جبین نوسر لبان بل ربان دیور کا جوڑ دا بنگلو شور کا شور کا ہم اتنا زخمی زخمی یا مصرا ٹکور کا